السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت دا ماسپخین دو بجی شوی دی انیسا جملیم پا دی خبرونه کی بعد افغانستان خیبر پختونخوا فاٹا او دا غصی دا نور اسی ما پڑاری پوچنا وارے تبصرے او شننی هم لرو انیس پروگرام دا تاریخ پانے کی بعد خیبر درے دا تاریخ پاڑا وارے خلومڑے بعد دی سات خبرونه وارو چیزم همکار بشر گواخی در تا ولاندی کدی
په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 3 ته رسیدل دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن فیصله کړې چې د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې به بیا انتخابات کوي. او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان نن هم د تهران د اټمي پروګرام پر سر په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 ته رسیدل دي. د دې ولایت د والی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شو کې ویش ولسی وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګاوه. بهرنیو ځواکونو ته د کوم رسیدلي زیان پاړه څه نه دی ویل شوي او تر اوسه د دې برید ذمواري هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تیره شپه د لټون د عملیاتو په مهال شوې چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي هم دي. د دې برید ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي په خپله غاړه اخیستې. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په تیرا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان پوځ له څه مودې راهیسې پوځي عملیات شروع کړي وو چې تیر هفته ویل چې دغلته د خیبر 2 په نامه یا خیبر 2 په نامه عملیات پای ته رسیدلي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله د مئی په 1.5 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي.
دا الیکشن د مختلفو بدنظمو او کم دګونو کې چې خواتین خاص کر د الیکشن سټاپ کړی شو. دې باره کې الیکشن کمیشن باقاعده نه هلو سره د مسلسل هیرنګس کړو او 5 جولای خو دې چې په دې باندې ریپورت کېږي. خو د اختر د وجنا څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړی دی. د آرمی د ډیپلایمنټ هم اوسوري فیصله شوې ده او پولیس په هم ښه ډېری
یاد دې وی چې د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د مئی په 1.5 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلې کړې دي. حکومت ویلی و چې په کوم ځینو کې درغلې شوې هلته به بیا انتخاباتو کې. اسلامی دولت وسوالې ډلې یادایش نن په یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وویل چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش ډلې سره ملګری شو. یاد دې وی چې د داعش یو شمیر مشران امریکایي ډرون په نخ کړی چې په کې 13 د شاهد الله شاهد او ګل زمان په شمول 3 وژل شوی دي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش د جنګونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل چې د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنه او د ولسمشر حسن روحانی لخوا د یک شنبه یا اتوار پورز لیکلی و چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویانا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلی و چې د جولای د 13مې ټاکل شوی مهلت به نور نه غځول کیږي. یادې وي چې تر دې مخکې پر ایران تور پورې کېده چې د دوی اټومي پروګرام د ځینو هغه مقاصد دپاره دی چې کیدای شي منطقې ته په خطر کې، خو ایران ویل چې د دوی دغه پروګرام سوله ییز مقاصد لري. د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسېدلی دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصادي غورځېدو ته ورپېښ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلس کې له یو څه له ولس گنټو مسلسل مذاکرات وروسته اعلان کړل شو چې پکې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د اروپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی، خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا یو پیل دی او پکار دی چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. او په روس کې د پوځ یو استوګنځي د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. پرون د سایبیریا د امڅک ښار سره نږدې د نیم پوځي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورځېدو په پیښه کې 19 پوځیان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به د موسم حال او د پیسو بیې وو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپے اغستې کیږي او په 1.23 روپے خرڅېږي. یو پونډ په 1.85 روپے او 1.55 روپے 50 پیسې، یو یورو په 1.43 روپے 60 پیسې او 1.43 روپے 50 اتیا پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او 35 روپے 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 1 اویا پیسې او 1 روپے 3 اویا پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 215 اتیا اغستې کیږي او 208 اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 14 درجه، پېښور کې 8 او 30 او بنو کې 1 او 20 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د یوې پوځي اډې سره نږدې برید شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه به د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. یو کارپوه وایي
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړېږي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبتونه و، خو هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو باندې او په بل باندې به هغه کیسونه ټسمس شو.
په مومندو باجوړ ایجنسو کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومانو لپاره مهمونه چلوي.
کلی کې کوسا په کوسا ورسره رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوې ده.
او نیس پروگرام د تاریخ پانه کې به د درای خیبر د تاریخ نه خبر شه.
خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د اغه اطلاع چې کله دلته راغ نو د دې خلکو د اغه فتح مناسبت سره دی علاقې ته خیبر نو ورکو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د وی پوزي ډي سره نږدې 14 شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه 33 تنه وجل شوې دي. د خوست د والی د دفتر څخه مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په دې پیخه کې شپږ امنیتي سرتیري هم وجل شوې دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو چې لږه شیبه وړاندې را سره شریک کړي وو.
13 ورځ مخامحال د خوست پر هوایی دګر کې الته د چفمن پونو باندې د بهرنی ځواکونو یو پخوانی فوجیانه ده او اوس هم امریکایي فوجیانو پورې ارتباط لري. موټر بم برید شوی ده. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وړاندې هم وویل چې په ملکي تلفاتو کې وویشتنه دي وویشتنه وژل شوي دي چې په دا کې ښځې او ماشومان هم موجود دي او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. همدارنګه د خوست د ولایت مقاومویان مبارز محمد زدران پرته له ملکي تلفاتو د نظامي تلفاتو یادونه هم وکړه. هغوی وویل چې د ولایتي قواوو شپږ سرتیري هغه قواوې چې دوی د امریکایي ځواکونو سره وظیفه اجرا کوي شپږ سرتیري وژل شوي دي او دولس نور کسان پکې زخمیان شوي دي. دوی دا خبره هم وکړه چې پرته له دې چې دلته درانه ځالي تلفات وو خلکو ته ملکیانو ته پکې مالي تلفات هم زیاته اوښتي دي. ډېر شمېر موټر موټر سایکل سراچه موټر او د نور ګاډیو د شیانو ته هم پکې زیان رسېدلی. موږ سات وړاندې د خوست یوې داسې ساحې ته لاړو چې د یوه کلي شپږ کسان پکې مړه وو او د هغوی یو ځای جنازه یې وشوه او په یو ځای باندې په یوه هدره کې په یو لیکه باندې خښ شول. تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ویډیو د خبريال نجیب الله الوخیل نه تاسو د خوست د برید حال اوریدو. بلخو افغان لسمشر اشرف غنی ویلی دی چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال افغانستان ته د نور هوادونو نه ورسي. لسمشر غنی دا خبرې پرون د روس ته سفر وروسته په کابل کې کړې دي چې تفصیلي درته احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولی است کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دغه نقطه به
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنې وروسته وکړه. خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه چې د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
دا احمد تکل رپورټ تاسو ورته. د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دی ونیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم لیار وایي دا ډله اوس مهال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې نتیجه کې ملکی خلکو ته زیان نه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین د ریپورت کې ورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت لدی لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځاینیولو په خاطر د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي.
د طالبانو د داعش تقریبا لس نور سولی کری ده جا جبهه جنگونه روان دی پا مختلف و نصاره ده میگره هر که دختونه ده اشتر دو و هر توفونه ده هرانونو خلق پا قلونه که لگی گی عوام خلق هم که شیدانه دی خو حکومت سکوت که مختلف هم ده حکومت نداره چه مختلف ولایتو که ده خلق و نگرانی رفع که و ده ستون ده حل پاره خبر مسئولیت ادا که
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا په پاکستان کې یو نوی رواج جوړیږي ځکه چې پخوا به هم اکثرو ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلو تورونه پورې کړل خو بیا به دغسې ونه شول چې انتخابات شي. خو اوس د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنونو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی. زموږ همکار احمدالله درته نور معلومات درکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 منیټه دوباره انتخابات کول غوښتل خو پیښور های کورټ په 3 منیټه دا انتخابات وزنډول او په 9 منیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې های کورټ سټی وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دي چې ریپول کوي نو موږ په نظر ته درته کېدې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوس په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوري په سره شوی ده او پولیس په هم ښه ډېر یې چونکې پرنسیشن تعداد یې کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم دومره چې دا تخلاق ته چې د پرنسیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلی اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسونه هغه به برقراري.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا رہی جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جائز ثابت شي نو هغې الیکشن کمیشن نوټس لی او د هغې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل خلکو سره به ثبوتونه و خولې هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو بان او په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شول.
د یادونې ده چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشله خان کلات میر سلیمان داوود سره د لیدلو لپاره برتانیا ته روان شو دی تر څو نوموړي پر دې راضي کړي چې بیرته پاکستان ته راشي. یا د پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوی دی چې د دوی صوبی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدل دی. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناءالله زهرای هم ملګری وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبے اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ل مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داوود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داوود چې شاوخوا اته کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپوه انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پرېښی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. کچیری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به کوم اغیز وي او کیا؟ انور ساجدی په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داوود په 2016 میسوي کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود، چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو سره اوس بلال شو. قبایلی سیمو ته په مومند او باجوړ جنسو کې چارواکي وای چې په یادو سیمو کې د شاوخوا 200 زیات سکولونه وسلوالو لړن کړی و، چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا بدن کړل شوی دي. چارواکي وای چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. سرکاري او غیر سرکاري ادارې د سکولونو بهر ماشومان لپاره مهمه چلوي چې دا شان په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیات کړل شي. خو بیا پښتنه دادا چې آیا د سکولونو د ودانو د نشټوالي بغیر به ماشومان چیرته او څنګه زده کړې ترلاسه کړي؟ پړه یې د شانواز ترکسی دا ریپورت اورو.
په مهمند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 200 او 300 ډیر سکولونه چې پکې دوه سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوی وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8000 او 11 ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلې ده؟ دغه پښتنه مې د کوز محمد جنسي د صفت غړې دی یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 اوس سال پوه شو، داسې تقریبا تازه در رسېدلې کلی کې کوسابو کوساور سره رابطه کوو، نو دغه وجه باندې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوې ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي، او چې کوم لا هم وران دي، نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. خو د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګري کالج د لیکچرار شفیع الله نه مې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او دوه ټیچران دي. وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی، نو بل دې د وجې نه اکثر چې کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونو نه د سکولونو دی وبنه لري، نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم د ورځ ورځې به ډېرې شو سیوا کیږي، بلکې کمیږي بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي، لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پنڈیالۍ او په پلانغار کې دي، کې شپک سکولونه په پنڈیالۍ کې دي او سوار سکولونه په پلانغار کې دي. په دې کې دوه سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او تیار سکولونه د جینو کو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې واقعدا پروګرام شوی چې ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل کړي، چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال تر رسیدلی چې هغه ساتنه په داخلو کې پاتې شي، او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډو ته وویل
د پاک فوج هم ډېره مرسته ده او هغې هم د ډېر سکولونو د بیا ودانۍ چې دی په هغې کې کافي حده پورې په ډېرو باندې کار شوی دی او په څه باندې روان دی. دغسې زمونږ د دوبۍ حکومت چې دی وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فنډ دی هغې هم مونږ سره وعدې کړې وې چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې چې دی نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې په خپله او د بهرنیو هیوادونو په فنډونو باندې ړنګولي سکولونه ودان کړي او نوي سکولونه هم جوړ کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته په خبر پښتونخوا کې دا مهال ځوانانو مختلفې ټولنې جوړې کړې دي. د دغه ټولنو مشران وایي چې دوی د تعلیم، صحت او پرمختیا په برخه کې کمپاینونه چلوي او د ولس د مشکلاتو هوارولو هڅه کوي. په دې کې بیا ځینې داسې ټولنې هم دي چې د روژې او اختر په مناسبت سره د ولس سره د مرستو لپاره مختلف کارونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. په خیبر پښتونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګړې کارونه کوي. خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بې وزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلک په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلعه کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بې وسله خلکو سره مالي مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زموږ ماینورټی دي هغوی سره او دې نه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې او موږ ورته دی وايي جلاګان راوی لپاره موږ مرستې لګیا یو څوک دی یتیم خاني ماشومان دي لغیر لپاره موږ اکټیویټی داسې کړې چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مپدې باندې بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغه کې تروې کنډرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان د هغه کې چې کوم دی په کنډرات کې هلته د هغه لپاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړي دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیر هغه موږ غوښتل چې د پرلک انکرجمنت د پاره دې سره 15-20 منټه سیشنز واخلي. دیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفی ورکو ای دی ورکو دینه له موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مت کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې په اړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ چې کوم یتیمان ماشومان دي هغې لپاره ډیسیبل دي هغې لپاره او چې کوم زموږ سره دي کې درېم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسمه خلکو ته موږ دا پیکج ورکو. په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي، کپري او پیزار. خو دا اوس موږ ډسټریبیوشن سټارټ کړی دی.
په پېښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا اوس موږ له خوراک سره کوم څوک په خبر کې چې د موږ د روزو کې چې دی کنه اول کې موږ هفته کې درې روزو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو. دې موږ ټول دا روزي نه روزي موږ ته روزي څه کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور شي کوم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو کې موږ سټوډنټس یو موږ یو روپې موږ خپل جیب ته موږ نه اچو.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګړې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورټ دی او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دې بل بزور د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم ځل دې چې زموږ سره دې رابطه وکړه بلکې دریم ځل دې پوری د میډیا چې کم دې موږ ته ډیر زیات رکاوټ دې
د مردانوال خلک رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وای چې باید لدوی سره دې د خیر خیګړی په کارونو کې شتمن او تعلیمی یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولی او پرمختیا په لور ولاړه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې 2:30 بجې شوې دي د بشری کوخ نه بلند خبرونه وره.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 شو ته رسیدلی دی. د دې ولایت د والی د دفتر په خبر شوی نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کې وې شولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام نه وخت هغه مهال شو چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنو ځواکونو د مرکز د دیوال سره وجنګاوه. په دې اړه د ذمواري اخیستو په اړه چا څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي او چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لري ته ویل چې دا پیښه په سندانه سیمه کې شوې ده. د دې برید ذمواري لشکر اسلام وسوال ډلې اخیستو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د رواني میاشتې په 1 نیټه د دوباره انتخاباتو کولو فیصله کړې ده. په دې ځینو کې د درغلیو تورونه د مئی د 1 په انتخاباتو کې پوره شوې وو. اسلامي دولت واستوال ډلې یادایش نن یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړي چې دا په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. یا د ډلې دا کار تر هغه وروسته کړی چې افغان چارواکو دوه ورځې مخکې وویل چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړ جاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي یو جوړ جاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په نتیجه کې به دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپېخ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یوروزون کې پاتې شي.
لن خبرینم د بشیر غوخ نوارې د اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان زنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وايي په افغانستان کې د ډرون د درې ملوې حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلې دو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاته وی افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف لوجه داعش کې شمولیت اختیاروي. خودي تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقیده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دوه ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خیره خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 15 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشیتلې. خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوند تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نېټو او چین په یو ځای ته عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکي د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې اورښت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس ثواب ده د اهلکارانو نه اهلي او ناکیسه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 2500 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګري او اوبو نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره دان رسپانلی کی قسم ل کال 2029 راهیسته د پاکستان اریو حکومت وای چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم د سینې دي شوی چې لوجې په دې هواد کې د تعلیم سېکټر له بحران سره مخ دی. بلخو اف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وای د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان مسپان علی کې په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروی په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشري زکه څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې ده چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه هم دغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي نو دا هیواد د 10% نه اهم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمینځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباکل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي مبرید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرار العالم مومن نتاسو د ډان وسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکی اوریدل. د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف ډنفورد وای د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون د وسپانې د دې لیک مهم ټکی درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وای دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وای امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا ای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امن افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې تراګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړی دي چې له وجې تراګرو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ ته دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولې دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د من پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا وا فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم ملتر رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. ډان اسپانلې کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکرات په لړ کې ټولي وسیلې کارول پکار دي. لیکوالي کې چې د افغانستان د سولې خبرو تلوي غوښ د طالبانو ترمنځ ته اوهدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ ته امن خبرو جوړولو کې مرسته کول شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې ورسته وړاندې کوم. ډان وسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجوده ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو کمانډانانو ترمنځ اختلافات روستروزې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلی کې په جګړه کې خپل کمانډانان د خري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند شواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. د کمانډانان داسې فکر کوي چې لواک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د ریپورتونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو کمانډانانو د خبر کړی دا چې کله د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نکړل نو یا خو به بل ډول جوړ کړی او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو اصول ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې دا سم سرګندګي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډونلی کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولې شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواک او سختدري زوي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان په خنیو لسمشر حامد کرزی نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې وو، بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنکړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجې مشکلات دي چې د طالب کمانډانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب کمانډانانو پرتلا پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او دا غي له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لیډیو تاسو ری اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د تاریخ پاڼه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پاړه معلومات وره. د خبرونه سم همکار خالد خان جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
گران اوریدن کو دا پختنو یا افغانانو دا تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو دا در خیبر ذکر با خامخا چیرری شي، کوم چې دا موجوده افغانستان او پاکستان او دا تیر وختونو هندوستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لاره وا او دا. نن با دا تاریخ پانه پروگرام کې دا خیبر درې تاریخي، عسکری او کاروباری ارزښت په حقلا معلومات درکوو او دا حسبه کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تګ پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بادشاهان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوي ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبلی اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته در خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان، وایډ هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادرشاه، مغولو، افغانانو او بیا انګریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې توراتو او خکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره تنه غرونه دي او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو نو تقریبا د یو کلا شکل اختیاری نو دی حوالی سرا دی مناسبت سرا دی تو دانوم خیبر ورکلی شو ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپل پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په 8 کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره در خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي جبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکلی شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد او د خیبر درې د تلو راتلو لپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا بچایانو نو د خیبر په درې حمله کړې دي او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک وو هغه په دې لاره باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وتم غوایو نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې د دې مخ کې چې کوم دی هغه تاریخ هغه چونکی ریکارډ لټ نه دی نو دا غي موږ سره سره تاریخي حوالہ نشته. بیا د دې پس کوم وګورو نو دا علاقہ د ایرانی باچان چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو یا پرشیا به وتا په انګریزه کې ویلا بیا وروسته وته د ایران نوم ورکړ شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی په هغه کې دا اغه منشي خاندان وته یاد یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی دا غي ایسو دا علاقہ
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخلا تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپل د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړه پورې راغلی خو دا غ ځین جرنیلان د خپل لخر سره د خیبر په دره راتیر شوی او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کاله حکومت کړی دی او د خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوی ده.
او بیا کوم غلګ نور مخکره شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو نو هغه پخپل خود دې درینه نه دي تیر شوی هغه لار مختلفه وا خو دا غو د فوز یو حصہ چې کوم دا غ په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی هغه چې کله دلته خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دوه درې جرنیلان دا غي دلته پاتې شو چې هغه په پیښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي په هغه باندې باګرام به وتاغه ټایم کې ویلو نو په دې دا غي حکومت تیر شوی دی د یونانیانو.
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویمه پیړۍ نه تر 15مه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت ټوپا او نور نخې نخانې ملو شوی دی. په دې ډول ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بود مت د هندستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دي. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بود مت لرغونی آثار په حق لا وایي.
په بیا د بود مت د دې مذهب د اشاعت لپاره اشوکا دلته ډیر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه سټوپاس دي چې هغه د دې بود مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد سټوپا وي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغه سره بنیادونه پاتې دي او نور سټوپا نشته دي. او بل چې کوم دی هغه ته خیبر ټوپ یا شپلا سټوپا وته وي چې هغه د کټه کوشتا نکړلو مخکې لاړ شي دا افریدیان وته کټ کوشته وي. د نن چلګ مخکلار شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټیشنو دلته مخکې نو هغه سره دا سټوپا دا چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابت ولاړ ده او یو سایډ چې کوم دی هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نفس وایډ هونز په 15مه صدی کې د خیبر په لار په پیښور او ګندارا حملاور شو او دلته د بود مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په 15مه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندستان ولس حملې کړې دي چې زیاتره پکې د خیبر پلار دي. ویل کیږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان، کابل او ګندارا پورې وغځولې، نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې گورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او تر نه پاتې سیمې فتح کړې، او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب میلو شو، او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په حقله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوي حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لاره باندې هم داغه عملی شوی دی، هغه نور لارې هم استعمال کړی دی. هغه د دین جنوب طرف ته چې کومې درې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا درې خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دی، خو د امریکې چې کوم د سیارې ناخسته شوی تصویرونه دي ناغي مدد سره هغه وي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حمله دي هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور په شان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو، کله چې په پیښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو، او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړه شوه. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړه شوه، چې د مغولو دلته هم حکومت او افغانستان کې هم دغه حکومت. نو دا یو ډیر اهمیت والا لار و دغه لپاره چې د دې لارې په توسط سره هغه ډېر په اسانه باندې اخوم تلی شو، دلته هم راتلی شو. بیا دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوي دي، لکه د سلاطین دلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی، هغه خپله حمله کړې.
په کال 1920 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوي افغانستان بنیاد کېښو، نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه، د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر در خولار د تلو راتلو ده، په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ څومره پښتانو، نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو د هغې دور کې چې کله هغې بادشاه شو، افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پېښور پورې علاقه چې کومه وه، بلکې تر اټکه پورې دا د هغې د حکومت حصه وه، او دوه دارالخلافې وې، یو کابل وه او یو چې کوم دی نو دا پېښور. دا طریقه چې کومه ده، دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو، د شاه شجاع تر ټیم پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا، خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پېښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1340 کې سیکانو پېښور فتح کړو، خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو مورچې او کلی جوړې کړې دي، خو په مکمل توګه دغه سیمه په قبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو، سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي وو چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی وو. د دغه جنگونو او شخړو په هکله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي،
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ. لومبه انګلو افغان وار یا انګریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو، هغه په کال 1300
اته دیر شنواله تر اتل سو سل وختم پوری دو کال دا جنگ تیر شوه دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه مو وی چې شاه شجاع او سکانو انګریزانو دی خپل یو الاینس جوړ کو، نو د دې فوزونه چې کله تیرې دنو سکانو انګریزانو لدې اجازه ورنه کو چې زمونږ د علاقې نه تاسو تیر شي، نو په دې درې خیبر باندې صرف د سکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دی په دې غرونو کې په اغلا رو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې رستو د علاقې انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آبادې دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خندان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې بچې هر څوک تیرېده، که هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی، د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تللی چې واپس راغو، نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په حق له معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اور گاډي پاتله او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغونی آثار په حق له معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.